السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو د نړیوال سازمان اجرایي مرستیال کارل سکاو وایي جګړو او اقلیمي بدلونونو افغانان سخت زیانمن کړي دي. کارل سکاو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه له بېوزلو افغانانو سره د بشري مرستو د جلبولو هڅې کوي. د دغو لیدنو کتنو خبر پرون د ارګ پر ټویټر چې د طالبانو په اداره کې دی خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو شمیر ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی. دغې ادارې دوشنبې په ورځ ویلي د هرو 5 افغان ماشومانو له ډلې یو یې د کورنۍ د نفقې لپاره په کار لګیا دی. په راپورونو کې راغلي چې د کارګرو ماشومانو شمیر روسیو کلونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه ته رسیده. پاکستانی چارواکي په سند صوبه کې د سمندري طوفان له ویرې 9000 کورنۍ خوندي ځایونو ته انتقالوي. د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویلي چې له پوځي همکاري غوښتي او د شاوخوا 9000 کورنیو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ځایونه ټاکلي دي. د پاکستان د طبي پیښو ادارې پرون ویلي چې په عرب سمندرګي کې سمندري طوفان د کراچۍ له ښاره شاوخوا 600 کیلومتره لرې دی. دوی هیله ښودلې چې په راتلونکو ورځو کې د دغه طوفان مخه واړوي. سره له دې هم د پاکستان د طبي پیښو ادارې ویلي چې د سختو ورښتونو او د اوبو د کچې د راپورته کېدو ګواښ شته. تیر کال په ټول پاکستان کې د سختو ورښتونو او سیلاو د بهېدو له امله څه باندې 1500 کسان مړه شول. هغو سیلاوونو پاکستان ته نږدې 15 میلیارده ډالر مالی تاوان هم واړو. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د سوریې په شمال ختیځ کې 22 امریکایي سرتیری د یوې هلیکاپټرې د لوېدو په پیښه کې ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د امریکا پوځ د دوشنبې په ورځ ناوخته د پیښې د لامل پرته اعلان وکړ چې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ لوېدلې ده. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ سینټ کام ویلي د پیښې لاس ټپیان د دغې سیمې بهر پرمختللو روغتیایي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د سینټ کام مسؤلانو د نورو اطلاعاتو په اړه پوښتنې نه دي ځواب کړي. په سوریا کې د داعش د پاتشونو په وړاندې د مبارزې د ماموریت لپاره د امریکا شاوخوا 900 سرتیري هلته میشتي. امریکایي چارواکو په وروستیو کلونو کې ویلي وو په مکرر ډول د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو تر برید لاندې راغلي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل ګروسي اوکراین ته روان شوی چې هلته له یو زورور سیلاب وروسته د زاپوریژیا اټومي بټۍ وارزوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د ښاغلي ګروسي د یو ټویټ په حواله چې پرون دوشنبه یې کړی لیکلي د زاپوریژیا بټۍ له سیلاب وروسته د اوبو د کموالي له احتمالي خطر سره مخامخ ده. زاپوریژیا د اروپا په کچه تر ټولو لویه اټومي بټۍ ده چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د روسي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. په اوکراین کې پر دنی پرسین د تر ټولو لوی بند کاخوف کال ویجاړولو وروسته سیلابونه بهیدلی چې زرګونه کورونه یې لاندې کړي دي. اوکراین دغه بند د ماتولو پړه پر روسیې وراچوي، خو روسیا بیا ادعا کوي چې خپله کیف په دې کار کې لاس لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټبال ملتونو د اتلولیز جام په لړ کې پلان شوې ده. لوبه د قرغزستان د پلازمینې بشکک په دولن عمرزاکوف سټیډیوم کې کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. افغانستان داسې وخت له ایران سره چې په سیمه کې له پیاوړو لوبډالو څخه دا مخ کیږي چې خپله لومړنۍ لوبه یې 1-0 بایللې ده. او د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي ټیمونه سبا چهارشنبه په یو ټیسټ لوبه کې سره مخامخ کیږي. فرانس پرس خبری آژانس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به دغې لوبه کې ګډون نه کوي. خان سمو د وړاندې له سریلانکا سره تر لوبه مخکې تمریناتو کې د ملا درد احساس کړ او ډاکټرانو د مې سپارښتنه ورته وکړه. د افغانستان کرکټ لوبډلې ته 2013 کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ورکړل شوه او له همغه وخته تر اوسه شپږ ټیسټ لوبو کې درې هغه ګټلې دي. افغان لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلادیش نه ټیسټ لوبه ګټلې.
نیما نړۍ خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
دکان کریمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتي او کارونه چې دی ټول سټاپ دی سکار مختنه تسمیم نیم څه خپل ماشینان کوټه یو سم کار می ودروم
سیده غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډیر ستونزې ګاللې خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه و خو اوس غزنیواله وایي د چنړی افغان میرمنو ته شاکړي او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي د تړه شوی چې د یو څه مودې لپاره خپل سوداګري پرېږدي بل خو بیا اکثره خځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګري پرېښودل د حل لار نه ده
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي نو دغه تجارتونه د غلیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي
درنو دوستانو د طالبانو لبیا وکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمش په ورځ تیروي چې دوی ته د زده کړې او کار زمينه بیا برابر شي خو په خبره د هرې ورځې په تیریدل سره دا چې دوی له پامل ویږي هلی مړاوي کیږي اکثره میرمنې داسې انګيري چې نور دوی لپاره درنات سرک نشته سید غزنیواله غو سوداګر میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هڅ کې او ژورې تجربه کړي کار کړي او په مخ کې پروت ستونزو ته نه ده تسلیم شوی خو نو موري وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړي کړه د دې په خاطر چې سهار تر بیګا لخپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي خو په اونۍ کې یو جوړه هم څوک نور نه اخلي ځکه د ډېرې خلکو کار په ټپه ولاړ دی پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي لاغلي غزنیوال څخه مو پختلی چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله
همدغه افغاني کالي او د جیولري دسکاولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدغه رقم کمیسونه شیان
داسې راته ویلی سي چې په پایل کې دی ولې وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړ ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي مې ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمیر میرمنو چې تاسو په چیر باندې مخ کې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی آیت کمپس نو خپل کار بالکل پرې خوده چې اوس حتی د موټر کرایانه لري د دسي خوړلانو پاک لري راتو یا تاسو لیدل دي
په بالکل د سړي پیښسته ځینې میرمنې دی اوس وګ کارم کوي د دکان کرایم په تاوان دی او هم د سي د خپل لار کرایانه لري نور مصارف دي د کور دی اولادونه د دې هم د ستونزې ده
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمې دل خدي او کوم مقاومت سره کول نو د خو افغانستان د په کار کې خامخه بدلون راځي
نه بلکې د سختۍ سره مقابله کول ضروري دی په دې خاطر چې د دې نور سختۍ هم کتل کېږي او باید د لپاره مبارزه وکړو
د سیرت ویلې سي چې لږ وخت ته طالبان بیا وخت رسیدلی په کار کې د څومره تغییر راغلی
کار کې ډیر تغییر راغلی د وسته د دې دکان کرایمه ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتي او کارونه چې دی ټول سټاپ دی کار وخت نه زی
زون کې د څومره تغییر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی شپې ته څه تغییرات راغلي منفي
سره کوم زون خپل مخ کې بیا له دوه تغییراتو سره
بس نو مبارزه کوو هم د سمخت دي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټاپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته
تس تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر د شپږ میاشتې قرارداد مې وراسي په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس لږه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی په خاطر چې د برق برازي را باندې همدلته دوکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅ کلام نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دی وضعیت
ډیر زیات بلکې ټول راز په فکر کې چې کار به څنګه سي د دکان کارونه مې ټول پټه په ولر دي او انت کومه نو سي خسته ما غوا خلک چې وګورم یې باور نه سي کولای چې د څومره وخت ورته مګوره سو په خطر چې د لارې د ځینې مشکلات هم سدي ګمرات په ورکې نو زکه
څه پلان لري آینده لپاره
هنده لپاره د پلان لرمه چې څو وخت لپاره دا موکه ما بیا برته خپل کارونه په خپل پلان سره او مثبت انرژي باندې برته بیا پیل کړم.
څومره که دا راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و؟
په دې شوق په خاطر زه وخت مکتب کې او معلومه دا کار آنلاین توګه شروع کړم. اوس چې چیرته زه کار خپل درومه نو هم دا آنلاین توګه د ما کار بروان وي، خو داسې د دوکان یا مرکزي دوکان زه داسې مشخص ادرس نه لرم، هم د کوم دوکان کې زه اوسم دا دوکان به ممکن زه پرېږدم.
د وردګو اوسینکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي، وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړیده، د دسکاولونو او چپلیو سوداګری کوله، د طالبانو لره تا ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای. اوس اړه شوې ده چې کار پریږدي سره لدی چې بلایت هم نلري. هغه وای
وخت کې د نړۍ جمهوریت سقوط وکړ، د چپلې او د دسکاولو تجارت لاره الله نو کله چې جمهوریت سقوط شول هغه د ځار شول چپل کاروبار بند کو، نو دغه ته مخ هغه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکوله، خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه، کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوه دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده خپل اساس د ډاکټر پیسې نشي ورکوي، د کور پیسې نشي ورکوي، په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده. د خزو مشکلات به خوي حل دي، ځکه چې په مخکيني داور کې موږ په انقلاب چې وي ما هر څو يم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان له لاسه ورکړي دي او خپل ټول سرپرستی د کور د خزو دی غوړې شوې ده. نو په وساني وخت کې چې د خزو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کې اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي، وساني که نو خزه ډیر احتیاج شوی دی، خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستان وي دغه به خی به حد وضعیت خراب ده، هم نشي کولای چې خپل د خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد چې ورته غوړي دي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري د پوره کوسته.
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې پکه کوي مشوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په غوښتلو سره یو خپل کلتور ژوندۍ ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. لن موړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تیر بیا سوداګري چې په اړه برخه کې وي ښځو کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت ده، یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده ښځو کورنې، او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، سول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي، دا کور چې ښځه کې دینه نوره خارج کې جلکۍ وخولي اوله زه وخولم بیا بله، او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوه ده په افغانستان ښځو نه جلکیو نه په وړکو نه سړیو نه، او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکې دي ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي، دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دیغه ته.
تاسو ډیرای وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
دا مونږ وطن خدي خو ډیره کډرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولي چې د جوړوي مو ولا که سر په خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسي، د اولاد ته ورسي، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسي، مونږ ته سی باید مبارزه وکړو خپل واج وسوتو د مونږ خطي ډیزاین خاصه په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي د چاینټ نو خولي کپی کوي بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلی خزي قادر کم ای بلی خزي ذات بې خزه ته روزي وکړه، تو سې چې غونډه خپل مو کې ته په پیایي چې مو خزه ژوندۍ ده، ای خزه نو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې دال قربان کې مونږ ریواج خوښت.
یو شمیر هغه خزه چې امدغه شیان جوړي دوی سوداګری کوي، اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبره داری دو فرشته خوری چه اوس د سانکشن چی دی دی خارج طرف انټرنیشنل کمیټی دی ډیر غټ توان دی خزو تولو دی خزه دی چی د انټرنیشنل کمیټی چی ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا کینیډا نه میاز لپاره دا باد دی چی دا غ سانکشن کړی دی کنه دی خزو ته ډیر غټ توان رسول دا زکه چواله بو خزه خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا دا ویلی خزه مول نه خرڅيږي دا غ وطن کې کور نشته دا خو بندیز رغوله دا سیاست سره مونږ خزه ګډی کړی دی اوله خارج به د مونږ حکومت تجارت لرم زه ختی نشم وبسای ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشته افغانستان کې اوسېږي خدای مې په قهر کا کړه کا زه ګټه کونډی ته کم ګټه خزه ته کم دا رقم حالات مونږ وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم دا او دا ته وان ته پیږي څوک کی خوري دا غ خزه غلبی تشي خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم لیکن زه خو کوټه خطو نشم ډیکواله ایمون د آی د انټرنیشنل کمیټی دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي دا باید خپل عقل په کورو چوي دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکی ځکه چې د سیاست وی مخ خز غریبونو پر روزي څه اړه لري به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د به ګونګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی زه خو نه دا کور وکی لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سرچ په کاټ کې میړه دی مړوي زایدي چرسیوي لیوار دی ظالمي بیکوروي نو ته تشه کې د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا گیادو ا دغه دی خازي مونږ وطن خازو زموور دی ا دی خازي مول چې نه خرڅيږي دا یو غاټه وجادو
بهر میشت وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي وای دي خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپل پخو دريږي کله چې میرمنې په خپل پخو ولړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي هغه په افغان خزوغه کوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالیتوب سره تیر کړی دي اوس د هم ستونزو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی لاغلی سادات سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او هم چرته د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو هداقل دوی په خپل خو بوتريږي او ورو دغه واړه تجارتونه نه غټ تجارتونه جوړيږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیره ګټه رسوي د دې ارزښت په مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري
په دې ورسته یو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوی شین خرڅول او بیا بازار ته ارزه کول یا میرمنې راتل دنیا اخیستل دوی خپل کار نه لاس اخیستای دا او زینې لا هم کار کوي لاس اخلي ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نسته څوک نه اخلي حتی د دکان کرایه نشي پوره کولای په دې اکل تاسو وایي
بعد تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي خلک د دوی نه خسته لای نشي هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي خلک کار کوي دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوې نه دا اخلي نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کې په هغه قیمت نه خرڅيږي او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ویلېږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالار هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم کلرل که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوار سره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه وو پورې، نو دا واضحه خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکاره شي واضحه خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندارم یو میرمن وي او هغه سوداګرم یو ښځه وي چې دا جنس راوړی، څومره ځان راحت احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچا غو یاخلي د غي قیمت باندې بحث وکړي، د غي کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و، نو دوی ډیر په اسانه کولای شي چې بحث وکړي، اسانه کولای شي چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه نه نشي اخستلې خزه، حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه او ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولای شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که در تو وای آیا کوم وخت تاسو خپل کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرم. کله چې افغانستان کې اومه د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو، کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو د یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې هیڅ فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډیر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي هغه ډیر زیات ارزښت لري، هغه ډیر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کیږي ډیر کارونه دي چې انسان ډیر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي انسان ته ډیر خوشحالي
کار کوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور می خرڅول او ما وی حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 به دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله. او هغه ته ما به بیا پلان سنجول چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فائدہ کړی سه یو کار وکم چې باغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتیږي، هغه ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغه ته نوې پلانونه غسنجي ترسو شي کولای چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن صادق، د اخري پوښتنې په توګه غواړم دا پوښتم چې غو میرمنو ته چې دوی سوداګری شروع کړې و، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوي؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرایي خزي او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونا هغه کولای شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانہ ده، نو هغه کولای شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتس اپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډیر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زپېږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان خزي، اما که دوی گیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي، نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډیر ستونزې سره به مخ شي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ. دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ یاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو قربانی. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له یو داسې ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوس جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کمې سیمې اوسیدونکو دی او نمړنې زده کړې چیرته پایل کړې دي؟
ډېر مانا هو بالکل، زه غاوس جان بازم پیدا شوې په کابل کې هم، د کابل ښار په یو لړۍ منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلې خامخا بلې شکه یو تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډی غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دخلت از من کورو او دخلت از دنیا که پیدا شویم. لومانی از نکی پا کارتی پروان که بیا پا کارتی نو که اگر ایک تکمیل کردی بیا روست لیسه می یا لیسه و چی پخواد نجات لیسه و تاویی لیسه نجات اگر تاور کزتان او روست اگر در انقلاب لیسه پا نمو نامی ده او علت میخمه لیسه ختم.
لګیو څه زما کلیوالم راوت لزک مام ټول عمر کار دی نو که تیر کړی دا بیا مرکې نه وباسو. جنبا صاحب د ښوونځي د لومړنۍ ورځې په اړه ته وایاست که ستاسې په یاد وي یا دغې ورځې نه کومه خاطره لري، ځکه د ښوونځي لومړۍ ورځ داسې وي چې کله کله د چا نه هیرېږي. تاسې دغه لومړنۍ ورځو نه څه خاطره په یاد ده چې ښوونځي ته وړی وي درسونو کې څنګه وي په اولو وختونو کې؟
بالکل مت یاد کرتے پروان کے البتہ خونو مختلف حالات دری نظم دیرانی اول اوراز اپنے امی سر نفس جاری سر مکتب تا لال یعنی اغیز مکتب تا یورم او یادی دینی چیز من کم علیمہ حاجرہ جان نمیدہ دیرہ ډېر ښکلی انسان و ډېر مهربانه ښځه. نه پوهېږم چې اوس به چېرته اوسېږي، خو که په حیات کې اوسېږي سل کاله نور هم ژوندی اوسي. او جالبه دا وه چې هماغه اوله ورځ د حاجله جانه خو ښه روغبالو ډېر صمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و. ما ته هم چې د دوه جمع دوه څوک کېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده نه پوهېږم چې بیا مې ځواب ورکړه که نه. خو دول مې یادېږي چې اما مې عملته په مکتب کښې چېرته راته منتظره وه. بیا بېرته لاړم، هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل.
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې، ښوونځي کې څنګه تکړه وئ که نه وئ؟ که تکړه وئ، کوم مضمون مو ښه زده کېده؟ کوم مضمون سره مو علاقه وه؟
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسي پاسترلم تمن چې د اجتماعي مضامینو سره مې علاقه ډېره زیاته وه، هغه که تاریخ و که جغرافیه و نور ورته مسایل و، نو هغو ته مې ډېر شوق و. تاسو به باور را نه شي، هغه وخت کښې زه مکتب کښې وم، کېدای شي نوې لیسې ته تللی وم، نو ډېر داسې کم هېوادونه وو چې ما به یې پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه ډېر به تاریخ سره علاقه درلوده، هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره. بیا په لیسه کښې مونږ هلته یو جریدې دیواري به یې ورته ویلې، هغې سره مې هم همکاري درلوده، ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله، دا ما وخت نه چې ما شوق و. او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یوه ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان، هغې سره مې همکاري کوله، داسې غیر مستقیم خبریال مو لکه نیم ځایونه راپورتاژونه ورته جوړول، لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په آواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلې کښې هم زما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل. کمکیانو انیس و بخې او کمکیانو انیس و هغې کښې هم ما ځینې مقالې یا لنډ داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشلېدل. مقصد دغه چې ادبیاتو سره مې علاقه وه، تاریخ او اجتماعاتو سره.
جنبا صاحب، دغه نوې ځوانۍ او ځوانۍ ته چې هلکان ورسېږي، عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي، بهر هلکانو سره په عادي خبره باندې جنجال کړی، کور ته جنګ راوړي، یا که هېڅ نه وي ګریوان شکېدلی وي راغلی وي کور ته، داسې کارونه خو نه کول ځوانۍ کې؟
داسې جنګي زه نه وم، واقعیت دا دی چې هغه چا خبره ډېر کلنګي نه وم، او ډېر درسو کې مکتبو کې کتابو کې تاسو ته کوم وخت ما خپلوان برابر شي تاسو پښتنه وکړي زه به دا کې تاسو وکړم تل غر کوم او نو جنگونه مې حتمان کړی دي هیڅ شک نشته خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مفکر د جنګ اوسېږم یا کوشش مې کوم چې ډډه وکړم کوشش د کوم منازې نه ده یو رقم ته یو تسامح وکړم ځان تېر کړم البته هېڅکله د چا مضمون هم نه یم شوی چې چا راباندې کوم نوم ایښودلی وي یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم یعنی کوشش مې کوم چې هغه چې پاسته بیا دغه ډیپلوماسي ډګر ته راو او مې د انګل کې دی چې دا ذاتن ما کې یو څه ډیپلوماسي به راکې وا چې کوشش مې کوم دغه توتوریټی کنځونه چې حالتونه د کم په تفاهم سره گذشت سره نه تاسو ته دي سره هم ورک زه نه پوهیږم چې تاسو نه پدې کې به موافق یا به نه کوم څه کوششونه مې کول کوشش مې کوم چې ډیرو د څه خاص منازیو کې او دا شنو جوړ کې داخل نشم
جان باسب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څه و چې کوم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو فکر شي کانکور نو زه دغه انا بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې برشو چې زه شوري په خاني شوري اتحاد ترغم او د څو میاشتو په کې لوړې زده کړې نه په دې اتحاد کې نو تاسو کې په بنګلي اړیکو کې وکړي او موږ تقریبا اوله کتابونه چې په ماغه دورې کې راولې شول او زه باید د فرانسې د څنګې په د فرانسې په څنګ کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی وي نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې حالت سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وږه شو کړی چې بیرته وطن ته
جان باسه په تاسې د ډاکټر سیم نجیب د وخت یادونه وکړه زین په خاني کسان په ځنګړي ډول هغه چې په پاووس کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خودوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسې چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځوري یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسې هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه زایو
ولادت نشو سپورتره مو کړی چې دغه ورته زوبم نشم وایره لارم کې خاطر وته کابل یو تر څو کوچنی هم کوم چا ویل دی چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم لږه دوا پر سب درانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلکو یا پندلکو وګورو د پاره چې نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو که ډېرې ښې توسیې په حالت کې و افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیه یافته هیواد شي و لږ تر لږه په راتلونکو شلو کالو کې شهید داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد د پلان وزیر کابل دپاره د کابل لوی ښار د پاره ډېر لوی پروګرامونه د بزرګ شمول د دغه زیربنایي د ځنګلچاو سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خپل سرکونه معاصر سرکونه په نظر کې نیول شوی وو خو متاسفانه چې د ساوډ کوو دا سره ډېر شان اړین شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان کې خو به په بل تشریح شو اساسه پوښتنه ده کابل کولایخه اغه فرحات دریا یو سندره ده شوی درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چون فقط دریا اگر چون آقا پا کندوز که دیگه گلی خو بیر کشنوالی که آقا کابل که یعنی کسیگون کابلی شویده دایر اختیاوی در میدان هوایی نرا شروع فنجانی تر چارهی سیاتامه پوری یا ام دغه چې تر چارهی پشتنستانه پوری دغه تول دوال خواهوی در اکاسی و نوزه می قندریان گوندی ویلی و درختی وی ولی په دې پسرلي کښې به دې ونو یو رقم بوی درلوده یو رقم عطر به هر خوا په خپور و چې یعنې تاسو به د ژوند نه خوند اخېسته تاسو پوهېدئ چې دا کابل څومره ښایسته دی کابل کښې تاسو یو پیرهدار نه درلود همدغه عکاسي ونې دا کابل پیرهدار و رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوو یو باعزته خلک و همداسې بیا دا عکاسي په شارناو کښې وي په چمني کښې وي اختلا کښې وي په کارتي چار کښې وي داسې د چیلو خواته کوټې زنګي خواته زه مې یادېږي د کارچناو شاشهید خواته به څومره وو که به نه وو هلته کېدای شي نورې ونې به وي خو د عکاسۍ معمولا عمدتن په دغه منطقه کښې چې مې وویلې حتی کارتي پروان کښې کمې دي په قفتالله کښې شارناو کښې ګلدشته کښې دغه د میدان جاده کښې تر مرکزه وزیر اکبر خان کې دې ځای کې عکاسۍ ډېرې زیاتې
جانبا صاحب ښه ادامه ورکړئ
مهرباني
جانبا صاحب کله چې دا دومره ښایسته کابل و تاسو زده کړو لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچایي ړنګه شوه او په افغانستان کې داخلي جنګونه پیل شول تاسې په پردیسۍ کې څومره د وطن ارمان کولو او په دې اړه راته ووایئ چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خالیګۍ پوره کوله که نه
د وطن خالیګۍ خو فیضانه هېڅ شی نه شي پوره کولی وطن همدغسې چې نه پوهېږم موږ یې لږ زره داسې پارادوکسي خلک هستو دا موږ افغانان د وطن سره ډېره لیوانۍ مینه لرو خو یا وطن ولې داسې خراب دی که نه په هر حال طبعا چې په جلاوطني کښې په خارج کښې په بهر کښې تماخا چې مینه وطن سره خپلې زادګاه سره لا نور هم زیاتېږي تشدیدېږي او ته همېشه په دې فکر کښې چې د کوم ځای د چا زوی وي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې ته د خپل هېواد نه لرې اوسېږي دا شیان ډېر ستا په ذهن کښې نور هم غکې تقلیه کېږي او ته همېشه په دې فکر کښې او کابل افغانستان زما د ذهن یو لازم بیل نه وو جدا نه وو ډېره سخته وه خو انتخاب نه وو او موږ او ما ته ورته محصلین مجبور وو څه یو تعداد لاړل غربي هېوادو ته استرالیا ته کاناډا ته امریکا ته لوبرال اروپا ته خو زه یو په یو ترتیب هلته پاتې شوم ځکه چې ما هلته واده وکړه او زما لور دنیا ته راغله او نو زه هلته پاتې شوم بیا ویلی شم چې زه یوازینی او لومړنی افغان وم چې په شوروي اتحاد کښې یا په روسیه کښې وکیل د مدافع شو تقریباً دیارلس کاله زه وکیل د مدافع وم په 2001 کال کښې بېرته راغلم د بهرنیو چارو وزارت ته خو افغان سفارت کښې په مسکو کښې هلته په حیث د حقوقي مشاور مې کار کوو په کونسلي پانګه کښې تر 2011 بیا لاړم افغانستان ته هلته په د فساد سره د ادارې د مبارزې په اداره کښې رئیس د ثبت او رسیدګي به دارایه دغسې یو ریاست د هغې رئیس شو تقریبا دیارلس میاشتې شاوخوا هلته وم بیا بېرته وزارت خارجې ته راغلم همغه سفارت کښې مې بیا کار کوو داسې ژوند داسې یو چرخ یې وخوړ چې زه مصروف وم په کار دا ښه وو چې مصروف وم او په شدت مصروف وم او دې راته دغه زمینه مفایده وله چې ډېر هغه نه شم جلاوطني نه ډېر رنج ونه وینم ګرچې ذهن مې همېشه په دې مصروف وو چې وطن به څنګه کېږي وطن ته به څنګه ځو دا هر شیبه کو تاسو ټول سره
جان باسب که ستاسو شخصي ژوند تر شو څورونه یا اوس مو کورنۍ چرته دا و د چ واده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو انسان وکړم ځان خپل نه خوال لري تاسو باندې چې ما مور وفات شو کړی چې نو وکړ او ما دلته هوا دا هغه وخت چې ما چاته وره حالت ته پک چې نو توقف موکو پام دې چې ما مور دې په وفات شو روست بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق ندرلوده تسلیم نشو و تاسفانه شده هلو وقت زمامداران و زخوا شهید شو تسلیم نشو و اخ بلا کمکتا چوا دراکت و دلیوا و نهنیو ما فکتا شارکی اغا کودتا چیانو تسلیم نشو و ما بلار اغا وقت که دمیدی که بی هم کماندان و هم رئیس ارکان و اغای ده ملگرو سره روسی اتبا سر سر وادوک اوس دیش کلنه ده یونان که جوان که خپل دشمن شریک سره نو پل اولاد زنه لرم او متاسفانه چه بحرانه میرمن سره ما اولو شکره چه تاخیره بات شم ده گیده چی پرهنگی اختلافونه بو یا تشه محصد جوان تاخیره اولو شکره نو ده بله یو خور لرم جن کې دا یو رور مې دی په انګلستان کې یو بل رور مې دی په آلان کې تخصیص کې تو پراګنده
جان با صاحب که په دې اړه راته وایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزی څه دي زده دي دا چې مسافري مو کړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه په خوالی شي
وای سټي ته اشاره وکړه هغه وخت ما اصل ما بیل شکه شي هر څه په خوالی یا ورسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغې هم چندان زیاد علاقه مندي نو اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاده کړم خو هغه هم چون هغې هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کومه ریسیپي به مې راواخیسته یادې چې زه یې هم جوړولې افغاني اروپایي زه تقریبا هر شی کولای شم چې اخرتم خو د کیفیت جوابګو نه چې څنګه دا مزهدار وي با کیفیت به وي خوندور وي د دې واده چاته نه ورکوم خدا چې ټول به ماړه یي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دی کوي چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه وي هو څومره خوندور به وي څومره پکې به مالګه او مصاله مراعت شوي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلې خو کوشش کوم جن ما کتابي مې زده کړي دي ډېر شیان ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري تم دقیقې نه بیا تم پاتې شي بیا بالاخره به کاسه خوراک ته ماده شي واسه د ټول شهر په کاغذ دروي مخیات
جان با صاحب د غمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی او مکتب دوره مو په افغانستان کې و او د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي دا څه کوم خوږه خاطره هم پکې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډېر په دې کې چې ما په دې باندې من کولې مالې چې ما لور چې پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو نجونو نه ښایسته وسی او هغه به ماته ډېره ورته وسی بیا جالب دا و چې کله چې ما لور پیدا شوه سره د دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل وسیږي دا مورګانو ته زما میرمن شپږم منزل کې اوسېدو دې درته نیولې وای. هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلې شم چې همدسې ده زما ډېره ښایسته ده نامه خدای
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز پرستی کوم کراته وای تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګوري؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډیره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډیره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډیر لوی تاریخ لري، افغانستان یو تاریخي دولت دی، افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډیره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینلمللي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی، افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي، نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغه حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغه خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځمه وري، د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ ما، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ ما، د دې خاورو، د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدي چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ، که تاسو رښتیا سره د غاصبینو او د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه غاصبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک دي، ډېر مسلکي خلک دي. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا زموږ خویندې میندې، تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې، دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. اوس ما سره د افغانستان یو خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه میرمن په ضربین لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محروم، ولې د حقوقو نه محروموئ؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې پر یو ځان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي، اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه، بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او داسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو ته درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه یې که سبا وي، ځکه چې طالب د رشتت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راته بیخي چې هغه د تبیخېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده، منسجم شئ، خپل یو حرکت رامنځته کړئ، خپل یو مشر وټاکئ او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړئ.
دنیا ظالم ده ډیر بز جانا دې سم تا تا انتظار باسم کې تر زړه پر هار باسم ته هو کم خبرات سر بز دردار باسم
ta
دا زمستر گی ولار سم تیر وختونو ته ساش کلو یادونو ته سو سو تصویر